اردن خو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ بهستی وخت شوه دی درې بجې په دې غړي کې باورې د پاکستان او امریکا چارواکو ترمنځ ملاقاتونه د قبایلی سیمو لپاره خصوصي پیکیج او همداراز په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه وروستي معلومات او نور هم یو شمیر رپورټونه لرو خو لومړی ورزو نجیب امیر ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
امریکا له پاکستان غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په بیا پیلولو کې کومک وکړي په خیبر پختونخوا کې ضلعي تحصیل او ټاون ناظمان به د نن نه کار پیل کړي او آسټرالیا وایي اروپایي هیوادونه باید د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. بشپړ خبرونه. امریکا له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزن رایس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوز له مشر راحیل شریف سره وکتل تر څو په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي میرمن رایس له پاکستانه غوښتنه کوله چې له جولای میاشتې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په غونډې جوړولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې میرمن رایس ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړې ده چې په اکتوبر میاشت کې سپینې ماڼۍ ته ورشي. د پاکستان د پوځ د ویلامی په وینا رئیس او شریف دواړه موافق وو چې په افغانستان او سیمه کې د ثبات او سولې ساتلو لپاره دوامدارې همکارۍ ته اړتیا شته. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درويشتو ضلعو کې د ناظمانو ټاکنه شوې ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف نه، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي سلور سلور، عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام دوه دوه څوکۍ ګټلې دي. له دې سره د تحصیل په کچه هم د نظامت څوکیو ټاکنې ترسره شوې دي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پېښور د ټاون ون منتخب شوی ناظم زاهد ندیم د خپلې څوکۍ د سوګن اخیستو وروسته مشال ته داسې وویل:
انشاءالله دا خار د ګلونو خار موږ به جوړو پیرا مکمل د دې نظام کې چې کم کم ځای کې فالټ دي، کم پرابلمز دي، ما ته دغه یو لو فالټ پته دی ولې چې زه د دې خار پیدایش زما ټول ژوند دلته تیر شوی دی. دا نظام انشاءالله ډیر زر بټي.
په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو وروسته ضلعي تحصیل او ټاون کونسلو ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاباتو وروسته پرون سوګندونه پورته کړل او نن یې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په هدایتو کار هم پیل کړ. بلخوا په بنو ضلعه کې د اسلام آباد هایکورټ لخوا د ضلعي نظامت ټاکنې ځنډول شوې دي. طالبانو نن دا خبره ومنله چې د دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2013 کال کې مړ شوی و او دوی دا خبره تر دوو کلونو پورې پټه ساتلې وه. د افغانستان استخباراتي ادارې هم هغه مهال د ملا عمر د مړینې ادعا کړې وه. افغان طالبانو د روان کال تر جولای میاشتې پورې د ملا عمر په نامه بیانونه خپرول. دا په داسې حال کې وه چې ملا عمر په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له ختمېدو راهیسې چا نه و لیدلی. طالبانو اوس په لومړي ځل د ملا عمر د مړینې نیټه اعلان کړه. دوی وایي د 2013 کال د اپریل په درویشتمه نیټه مړ شو. د ملا عمر د مړینې په اړه دغه معلومات د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په خپاره شوې بیوګرافۍ کې نغښتې دي. د معلوماتو تر مخې د طالبانو د رهبری شورا اکثرو غړو او مذهبي عالمانو هغه مهال پریکړه کړې وه چې د ملا عمر د مړینې خبر باید تر محدودو کسانو پورې وساتل شي. د بیان تر مخه د ملا عمر د مړینې د خبر د پټولو وجه د ناټو سازمان لخوا هغه اعلان و چې د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې خپل جنګي مشن ختموي. د افغانستان او جرمني د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په کابل کې په صدارتي محل کې ونمانځل شوه. ولسمشر غني په دې مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان او جرمني سل کلنې اړیکې د دوو ملتونو د دوستۍ او همکارۍ یوه ډېره ښه نمونه ده. ښاغلي غني وویل په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان او جرمني د دوستۍ کلک بنسټ کېښودل شو چې په تېر دسمبر کې جرمني ته د ده د سفر په ترڅ کې د جرمني لومړي وزیر انګلا مرکل د هغې پر دوام ټینګار وکړ. استرالیا د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ کړی چې د کډوالو د شخړې د ختمولو لپاره اړینه ده چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې دوی هم برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیره جولی بشپ وایي د شام او عراق نه د میلیونونو خلکو د بې کوره کېدو او د سلګونو زرو خلکو اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې په موخه د خوځېدو مسؤله د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله ده. نوموړي نن په سیډني کې وویل اوس مهال په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو 40% له شام او عراق څخه دي. دا وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د خلکو د بې کوره کولو مسؤوله ده ته د ماتې ورکولو لپاره د شریک سنګر جوړېدل اړین دي. میرمن بشپ وویل اوسمهال 80 هیوادونه د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جوړ شوي ایتلاف سره کومک کوي خو اکثر په هوایي بریدونو کې برخه نه اخلي. هغې ټینګار وکړ چې اروپایي هیوادونه باید په عراق او شام کې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا 6 جیټ الوتکې او 2 ملاتړې الوتکې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه اخلي. د یوې اندازې تر مخه په روان کال کې 340,000 کډوال اروپایي هیوادونو ته رسېدلي. اسلامي دولت ډلې یادایش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونی سیمه سخت زیانمنه کړه. په لندن کې د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یو عبادتخانه برید کړی. د سیمې د اوسیدونکو په حواله ویل شوی چې ماسپښین مهال د یوې لویې چاودنې غږ واورېد او بیا یې خښتې او ستنې ولیدلې چې پر ځمکه پرتې وې. په روانه میاشت کې دا دوهم عبادتخانه ده چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو د تیرې نهې په ورځ د بالشمین عبادتخانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودېدونکو موادو والوزوله. د روانې میاشتې په پیل کې د داعش ډلې د پالمیرا ښار د 30 کلن لرغون پیژندونکي سر هم اوس کړو. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅېږي. یو پونډ په 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.55 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 38.30 روپۍ او په 30.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ 288 اغستی کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 2.2 او کمه 0.5 درجې، پېښور او بنو کې 0.2 او 2.5 درجو پورې پاتې کېدو امکان دی.
اذنکو خبرونه مو له مشال ډی و اوردل. تاسو د مشال ډی خبرونه په مشال ډی ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غنی کې مواري د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وای ل خپل امریکایي همنصب سره د کابل په ورستوي بریدونو او د سولې د خبرو په ځندېدو خبرې کړې دي. نو مولای وای تر څو چې په افغانستان کې امن نوي راغلي تر هغه په پاکستان کې امن نشي راتلی،
کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د کابل سیمه د کډشو خلکو د واپسې او بیا بحالۍ لپاره د 15 ارب روپو لومبه کیسټ فاټا سیکرټریټ تا ورکړل شوې دي. د نن په خبر پښتونخوا کې بلدیاتي نظام عملی کیږي. د پېښور ښار نه منتخب شوی یو ناظم وایي
انشاءالله دا خار د ګلونو خار موږ جوړو د باور کې را مکمل د دې نظام کې چې کم کم ځکه فالټس دي، کم پرابلمز دي، ما ته دا غي یو فالټ پته دی.
په زور د لادرکړل شو خلکو نړیوالې ورځ په مناسبت بلوڅو میرمنو د خپلو لادرکړل شو خپلوانو د خلاصون او په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو د ودرولو لپاره مظاهره کړي.
بس یاد کرو، بس یاد کرو،
او د مشال ډیو د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول پاړه ده.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وی دا زارد رزلټ په معاشري کې اکثره داوی چې خلک یو بل ته رانږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره وا.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوسئ. اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردلو چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت د سلاحکارې سوزان رایس سره یې د افغانستان په اوسني وضعیت او سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. د امریکې د ملي امنیت سلاحکار پر داسې وخت کې پاکستان ته سفر وکړ چې د اسلام آباد له کابل او ډیلی سره اړیکې ترنګلې شوې دي. تفصیل زموږ د همکار زبی شفق په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس سره د سیبي په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بېرته ژر پیل شي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نارامه وي. عزیز دا سرګندونه د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي.
جو افغانستان میں جو ریجن سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
دی وی لمرمن رئیس سره مو د افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکراتو په ځنډ دینه او په افغانستان کې د نن د تروریستي بریدونو او د تشدد په خو په ډېر خبرې وکړي. موږ په دې هم وغږی دوی چې کچېره د سولې خبرې بیرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي په خو په کموالي کې به مثبت اغیز ولري، ځکه چې دا مهال تر ټولو ستر ستونزه ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې چې کومې تروریستي پیښې کیږي. دا د اشرف غنی صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي، ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نوی راغلی تو پاکستان وزیر په هم نارامه وی
بهتر ہو کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغه وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شو او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هیواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
لیزر بی شپک رپورٹ مورے دو اور دن کو ہم دے موضوع کی پاتی کی گو. رویٹرز خبر ایجنسی لکھی دا کابل ورستی بریدونا چھ تور یہ بہکانی شبکی لگول کی گی ورس تو دا امریکہ دا ملی امنیت سلاحکار پاکستان تا خبرداری ور کڑے چھ پاکستان پر زمکہ موجود حقانی طالبان دا سیمی دا امنیت لپارا خطر جوڑ شوی. دا سی ہم رپورٹونا دی کچھری پاکستان دا حقانی ڈالی پر زد لا عملیات تو ډډه کړې وي نو کېدای شي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې ودروي. تفصیل لږې دمې وروسته. رویټرز خبری ایجنسی ته یو چارواکي په حواله لیکي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس ته پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه ته خبرداری ورکړې چې د پاکستان پر ځمکه د میشت وسلوالو لخوا په کابل کې د وروستیو بریدونو له کبله سیمه ییز امنیت له خطر سره مخ شوی. سوزان رایس د امریکایي ولسمشر بارک اوباما لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د بلنې پیغام اهم ورکړ چې دا رنګ د امریکا سفر وکړي. دا ملاقاتونه پر داسې وخت کیږي چې د پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي او دا خبره هم واضح نه ده چې امریکا به پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې ورکړي او که څنګه. داسې راپورونه دي که چیرې امریکا ته دا خبره په ډاګه کیږي چې پاکستان پر خپل ځمکه د میشت حقانی طالبانو پر ضد عملیات نه کوي نو بیا کېدای شي امریکا یاد رقم پاکستان ته ورنه کړي. په حقانی ډله تورونه دي چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو تر شا لاس لري. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته د تفصیلاتو ورکولو پر وخت ویلي دي چې د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس د پاکستان چارواکو ته ویلي چې په دې میاشت کې د افغانستان دننه بریدونه چې څه باندې 50 کسان یې وژلي دي. د دې خبرې عکاسي کوي چې د پاکستان پر ځمکه میشت وسلوالو د جنوب ایشیا بې ثباته کولو ته دوام ورکړی. چارواکي زیاتوي دوی پر دې عقیده دي چې په کابل کې د وروستیو خونړیو بریدونو تر شا د حقانی شبکې لاس دی. په مقاله کې راغلي دي په 2011 کال کې د امریکا د ګډو ځواکونو د هغه وخت چیرمین ویلي وو چې حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې روغ لاس دی. حقانی شبکه چې افغان طالبان او القاعده سره اتحادی ده پاکستان وایي هیڅ قسم ملاتړ ورسره نه لري. د کابل بریدونه وروستو له هغو ترسره شول چې د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې. یاد امریکایي چارواکي وایي د کابل بریدونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې لویه ترینګړتیا رامنځته شوې او پاکستان لپاره دا مسله ضرور حل کول وي چې دا رنګ له خپلو ګاونډیانو او واشنگټن سره یې اړیکې برقرار پاتې شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې له پاکستاني او چارواکو سره په خپلو خبرو کې پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې له هندوستان سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د پاکستان دوره ستایلې او ویلي دي چې سوزان رایس د ترګرۍ د له منځه وړو لړکې د اتحادیانو خپلمنځي همکاري ډېره ستاینه کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. اوریدونکو د پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره شوو قبایلي سیمو کډوالو د واپسۍ او بیا بحالۍ لپاره د 15 اربع روپو لومبه قسط د قبایلي چارو حکومتي ادارې یا فاټا سیکرټریټ ته ورکړل شوی دی. همدارس د کډوالو د شوو نقصاناتو تخمینه لګولو لپاره مختلفې کمیټیانې اهم جوړ کړل شوی دی. خو د فاټا سیکرټریټ سره تعلق لرونکي خلک وایي چې حکومت د دوی په بحالۍ کې مخلصه نه دي. بخښنه غواړم، خو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خلک بیا وایي چې حکومت د دوی په بحالۍ کې مخلصه نه دي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې وو.
د فاټا د آفتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی، شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان ایجنسونه د فوزي عملیاتو دوران کډکونکو خلکو واپسی او دوی بیا بحالۍ لپاره یو پروګرام شروع کړی شوی دی چې تر لاندې به په مکمله توګه اوران شوي کور مالک له 400,000 او په جزوي توګه متاثر شوي کور مالک له 1,50,000 روپۍ ورکړی کیږي. د نوموړي په وینا چې د متاثرینو د نقصاناتو په صحیح توګه اندازه لګولو لپاره د قسیمو پولیټیکل انتظامی او په مقامی قبایلی غړو مشتمل کمیټیانې جوړ کړې شوې دي او د کمیټیانو په یادو ایجنسو کې سروي هم شروع کړې ده او د سروي وروسته به متاثرینو ته امدادي رقم ورکولو لړۍ شروع کړې شي. مشال ریډیو چې کله د کمیټیانو او متاثرینو ته ورکړې کیدونکې امدادي رقم په حق له قبایلی سیمو خلکو سره خبرې وکړې، نو د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي چې د کمیټیانو کې د سیمو سره تعلق لرونکي مشران نه بلکې فاټا سیکرټریټ د خپل خوښې سان شامل کړی دی.
د نارت وزیرستان یو څوکم اعلان شوی نه دی. د لپاره به دوی سوداګر برابر کی، هغه سوداګر به په مشرانو کې هم ټاکلی شوی به وي چې هغه به خرچ شوی خلک وي. ما به غالب خیال چې په دې کې هغه خلک راوستل پکار دي چې کم خلک د هغې بازارونو سره تعلق لري، د هغې علاقو سره تعلق لري، او که د دې لپاره حکومت بیوروکریټ دې ته تیار کړی وي، نو ما به خیال چې دا چلېدلی کارتوس دی، د کارتوسو نه نوې امید نه شي کېدی.
خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي اسد افریدی چې د قامی وطن پارټۍ د فاټا صدر هم دی وایي،
د خیبر ایجنسی بیا د ټولې فاټې په حوالے سره چې کومې سروې کیږي نو هغه کې زیاتره د فاټا سیکرټریټ په حوالے سره کوي چې په هغه باندې د ټول سوسایټي ادارې چې ترازونه لري، نو میډیا پکې د نورو ادارو هغه ځینو ته رسایي شته، نو صحیح صورتحال خلکو ته معلوم نه دی. کم توازن چې شوی وي نو هغه هم د دې نه ډېر زیات دا کم پیسې دي منظور شوي دي. او ما خیال دی چې دا سرو صحیح توګه به عالی معلومېږي چې د پریس والا ته دا اختیار ورکړي چې دوی لاړ شي هلته وګوري او جایزه واخلي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي قسمت خان وزیر وایي چې حکومت د کورونو جوړولو لپاره کمی 400,000 روپۍ مختص کړي دي، نو په دومره رقم خو یو کور بیا د سره نشي جوړې دی.
نن سبا په 400,000 یو کمره نه جوړیږي. د وزیرستان خو د غرو علاقې ده، نو 1,60,000 باندې نو هغه مرامت هم نه چې هیڅ نه کیږي. نو دا خو حقیقت ته ډېرې کامې دي. مونږ دا وایو چې څومره نقصان چې دا چا شوی دی، که هغه د 400,000 د 400,000 د ورکړې شي، که هغه د 100,000 د 100,000 ورکړي، که هغه د 200,000 د 200,000 دا وشي.
د یادونې ده چې حکومت د وسلوالو پر ضد په خیبر ایجنسی کې د خیبر 2، په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم او په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات په نوم سره عملیات پیل کړي وو او حکومت دا دعوه کوي چې د سیمو کې وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان زیاتره کډوال چې د پوځي عملیاتو له کبله دا مهال په بنو کې دیره دي، په دوی کې کاروباریانو، دکاندارانو او تجارتي مرکزونو مالکانو لوی لاریون کړی او له حکومت یې وزیرستان کې دوی ته او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په وزیرستان کې د دوی کاروبار ته د اړول شوو تاوانونو معاوضه ورکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
ننبنو کې د شمالي وزیرستان درې بازارونو میرانشاه، میرعلي او د تاخیل دوکاندارانو او تجارتي مارکیټونو مالکانو لاریون وکړو چې دولت نه شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال د دوی کاروباري مرکزونو ته اړول شوو توانونو ازالې غوښتنې وکړې. د ډول پسپېته د غلاریون کې دوی بینرونه اخستي ول او ورته اړول شوو توانونو معاوضه ورکولو غوښتنه یې کولې. د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته د غلاریون په اړه وایي،
دا احتجاج د شمالي وزیرستان د دوکاندارانو دی.
د لاریون یو بل ګډونوال امشاد الله وایي، گورنر دې ورته د مذاکراتو لپاره وخت ورکړي او د خپلو توانونو ازاله یا معاوضه غواړي.
میر د گورنر نه، وزیر اعظم نه، چیف اف آرمی اسٹاف نه حضور مطالبه کی چې میر د خپل حق په صحیح طریقه سره ملاو شي، خپل حقوق ته ملاو شي. میر دې کینا ړنګ دي، میر د خپل دې کینا په خپل ځای جوړ شي. واپسی نه شي کړای، ویلا ځکه نه شي کړای چې میر کینا ړنګ دي، میر دې کینا ړنګ دي. کچېرې ټیم و ناستو ان شاء الله رحمان 15 د ډیډ لاین میجر کوي به گورنر هوسته مخشي میر.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد چیئرمین خلیل خان مشال ریڈیو ته وویل، زر تر زره د دولت ورته د توانونو ازاله ورکړي او میران شاه میرعلي کې خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
چیرې هغه په داسې ظلم نه دی شوی لکه د میشتر کې ظلم وشو. یو کې تجرونه دا سامان وستلې دکان کړه ور نن د سامانې څخه پاته ونه لګي. د میر د ټولو وزیرستانونو مطالبه ده چې د میر حکیم سامان د بار شوی دی یا عادي کې پرې دی. اته هیڅ په پلي لمیشه سانه و خلي میش پاکستانیونی امید او پرمنی.
احتجاج پر مهال دوی دا هم مویل چې نن د دوی مارکیټونو سامانونه نیلام کولی شي او پاتې سامانونه یې ټول خراب شوي یا تباه شوي چې باید نور محفوظ کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په بنو کې مو د شمالي وزیرستان د کاروباریانو خبري واورېدلې. وزیر ډیر اسمل خان ته په ډیر اسمل خان کې میشت مسعود کډوال وایي چې حکومت ورته د مرستو اخیستو عمل ډیر ګران کړی دی. دوی د لکور کړي کچېرې غوښتنې یې نه منل کیږي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
په غونډه کښې د خوړو ور وېشلو غیر حکومتي تنظیم هغې پرېکړې غندنه وشوه چې له مخې یې ډېر قبلیون د دغې ملاتړ نه بې برخې پاتې کېږي. په دغه باره کښې په موقع موجود یو مشر مقرب خان شمنخیل مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
چل دا شوای دی چې دغ دې ته چې کوم مخشې سنټې پر حکومت ایسو کړی وه په هغې باندې ده ته راشن نه ورکوي او خوني رشته چې کومه د واده باندې نه ورکوي، خصوصي زنانه ته سخت تکلیف ته واده ته راشن نه ورکوي.
یو بل قبلی شجم خان وویل،
موږ د راشن څومره پیسې وکړلې او دا حکومت او دا د انجوز والا بیا روغالات شي بیا نوی حکم چلوي کنه چې په زړه طریقه روکوي نه د راشن د بند کو زه نه کوم.
پیر خان ها دغو خبرو ته په دغې رنګ دوام ورکړلې.
سخته مهرباني وی چې د یوه ترولار پوته په داسې داستې ګوتې نه وایي کنه، روکوي ته یې پښلې په زده ته یې روکوي کنه ر کولی. موږ ته د یوه لار وښایي چې موږ د نه لرې شي دزده دی کور یې زده دی.
عزیزالله چې کوم د خوړو اخستو د پاره د کراچۍ نه راغلی دی خو د نوې پرېکړې په وجه خواړه یې لیا موندلې نه دي. دی وایي
نوې پابندي لګېدلې ده، زړه سره خروپا کړې دوکانه دا تېرو اخستی دی پیسې نر کوي پابندي لګولې. نن مې 15 شپه د کراچۍ نه په هوټل په میسو پرخونه پنډېر دا تکلیف
د قبلیانو دغه ګوتې نیوکې او غوښتنې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د سفران د قایمه کمیټۍ ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود مخشه کړې. هغوی په دا رنګ ځواب وکړ،
نو خو میش خو
شامل
کا بالیاں خوشا کھڑلا چپدا خبر ایک ڈیر اسمیل خان کمشنر سر جاگی جی کا خبر ساما نشوا بیا بٹول مسود کا بالون خوڑا اخستل پریش دی او پغٹ احتجاج بالوس پورے کوی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اردن کو پرون په نړۍ کې په زوره د ورکړل شو خلکو نړیواله ورځ وه. په کوټه کې بلوڅو مېرمنو د ورکو بلوڅو په ملاتړ یو احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې د زرګونو ورکو بلوڅو د موندنې غوښتنه کړې ده. دوی ادا کوي چې د بلوڅو په سیمه کې اوس هم پوځي عملیات دوام لري او بلوڅ ځوانان تښتول کیږي. نور تفصیل د برکوال میاخیل په دې رپورټ کې ورو.
په احتجاجي مظاهره کې شریکو مېرمنو په لاسونو کې شعر پاڼې هم راخیستې وې چې پر جنو یې لیکلي وو: ملګري ملتونه چیرې دي چې د بلوڅو ځوانان په اجباري ډول ورکیږي او وژل کیږي. یوې بلوڅې مېرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې د روان کال له جولای څخه 215 بلوڅ ځوانان په اجباري ډول لادرکه کړل شوي او 350 خراب شوي مړي یې موندل شوي دي. د بلوڅو د قومي غورځنګ مظاهره له یوه کال راهیسې د نبیل بلوڅ د جبري ورکېدنې او په بلوچستان کې د روانو پوځي عملیاتو په خلاف ده. نن بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي او په وینو سور دی. په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات زشته پراخ شوي دي. د ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ او یوازې یو بل ځوان په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و. ماما قدر وایي ځوانان یې اوس د اجباري ترۍ تم کېدو له ډاره نه د خپلو ورکو خلکو لپاره په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کولای سي او نه د دوی په احتجاجي کیمپ کې پشکارا مخ کښېنستلی سي. کل چې موږ تر اسلام آباد اوږد لاریون وکړ هغه وخت له موږ سره د 13,000 ورکو بلوڅو فهرست و چې په اسلام آباد کې مو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو دفترونو ته ور وسپارل او دوی ته مو وویل چې موږ په هره سیمه کې د ورکو بلوڅو لپاره د ږغ پورته کوونکي سازمان مسؤلین لرو. هر ځای چې په اجباري ډول څوک وتښتول سي هغوی سمدستي موږ ته احوال راکوي او راته وایي چې دومره خلک تښتول شوي دي. د ورکو بلوڅانو لپاره ږغ پورته کوونکی سازمان وایي له بلوچستانه د بلوڅو ځوانانو د اجباري ورکېدنې لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې چې وایي تر اوسه لا هم دوام لري. د بلوچستان د داخله چارو دفتر د دغو ورکو بلوڅو شمیر شاوخوا 1.5 تنه یادوي. خو د ورکو بلوڅو سازمان وایي د لادرکه کړای شویو ځوانانو شمیر یې د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر 1.5 تنو هم اوښتی دی.
دا مشال ریډیو ده.
بشال ریو خبرونه ته وګستې زو پیښور ته. په خیبر پختونخوا کې شوی بلدیتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په دروي ضلعو کې پاکستان تحریک انصاف د 9 ضلعو د نظامي څوکۍ ګټلې دي. نور سیاسي ګوندونه څنګه روان دي؟ له پیښور د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پیښور، نوخار، چارسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول پاکستان تحریک انصاف ګوند د 9 ضلع نظامت څوکو سره په وړومبي نمبر، ورپسې د پاکستان مسلم لیگ 9 ډلې او جماعت اسلامي 3 د ضلع نظامي څوکو سره په دویم نمبر دي. د دغې غیر سرکاري نتیجو تر مخه جماعت اسلامي په چترال، بونیر، بره او کوزدر کې ضلع نظامت څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه شان پاکستان مسلم لیگ 9 ډلې په سوات، شانګله، کوهټ او مانشهره کې ضلعي نظامت سنبال کړی دی. دین علاوه عوامي نیشنل ګوند په مردان او سوات، پاکستان پیپلز ګوند په ملکن او کرک او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په هنګو او کوهټ کې ضلعي څوکۍ ترلاسه کړې دي. په پیښور کې د ټون 1 نه نوی ټاکل شوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي زاهد ندیم د سوګند پورته کول وروسته مشال لیډو ته د خپل کار په اخله وویل:
انشاءالله دا ښار د ګلونو ښار مکمل د دې نظام کې کم کم زی کی فالٹس دی کم پرابلمز دی ما ته دغه یو فالٹ پتہ دی ول چې د دې خار پیدایش زما ټول جون هم دلته تیر شوی دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټی
همدارنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه زنانا ضلعی کونسلر ډاکټر سائقہ وای
اوس موږ چې کم دی نو آسانه باندې خپل علاقې خپل کمیونټی کې لیډیز د لپاره خاص کر مختلف ځایونو کې اووکیشنل سنټرې جوړې کی دا غي چې پرسنل کم مسائل دی هغه به موږ ار یو ویک کې موږ هغه کمیټیانې به جوړو هغه به راغونډو ځان سره هغه مسائل به اورو
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وینا تر مخه د نن نه پټول صبح کې د بلدیتی انتخاباتو لاندې جوړ شوی حکومتونه به کار پیل کړي بلخوا اسلام آباد های کورټ په بنو ضلع کې د ضلعي نظمې اوټونه ځنډولې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اردن کو درنی میں بجی شوی نجیب عامر نہ اللہ خبر نور
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ له مشر راحیل شریف سره د لیدو پر مهال غوښتنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي په همدې حال کې میرمن رایس وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم ته بلنه ورکړې چې په اکتوبر میاشت کې سپینې ماڼۍ ته ورشي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې د ناظمانو ټاکنه شوې ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف نه مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي سلور سلور عوامي نېشنل پارټي پیپلز ون او جمعیت علما اسلام دوه دوه څوکۍ ګټلې دي نن په پېښور کې د روغتیا د ادارې لسګونو خزینه کارکوونکو د پرېس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه د مشال لیډیو خبریال وایي دغو میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې او نوکرۍ دې پخې شي مظاهره کوونکو میرمنو تر څه ساعته پورې د پرېس کلب په وړاندې لویه لاره هم د احتجاج په ډول تړلې وه طالبانو نن د خبرو منله چې دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2013 کال کې مړ شوی و او دوی د خبره تر دو کلونو پورې پټه ساتلې وه د افغانستان استخباراتي ادارې هم هغه مهال د ملا عمر د مړینې ادعا کړې وه طالبانو اوس په لومړي ځل د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه اعلان کړه دوی وایي نوموړی د 2013 کال د اپریل په 23 نیټه مړ شوی اسلامی دولت ډلې یا داعش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونی سیمه سخت زیانمنه کړ ده روانه میاشت کې دا دوهمه سیمه ده چې داعش شي ویجاړوي د داعش وسلوالو د تیرې نهې په ورځ د بالشمین عبادتخانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودیدونکو موادو الوسولې وه د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې د امریکا پوست په یو بیان کې ویلي چې څو کښتۍ بکتر بنګاړي تکتیکي ځایونه او یو ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شو
خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لور اونیزه خبرونه هم لرو خوړومبې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اغېستي رابی اکرم خان ته وښي
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي بیوروکراسي او صوبایي حکومت له به د دې ملګرتیا کول وي ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي به د هغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدوده وي ادارې لیکي پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلۍ غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي نو اوس پکار ده چې صوبایي اسمبلۍ غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د اولس ګټې لپاره کار کوي او د هغې مشرولي به د جمهوري تقاضو مطابق وي همدې لړ کې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنۍ مرحله هم سرته ورسېده ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 3.5 ارب روپو ترقیاتي فنډ ورکړی کیږي ادارې وایي د پېښور ښار انتظام ښه جوړولو لپاره به ضلعي مشرولۍ له یو مؤثره او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه باندې کې به صوبایي اسمبلی غړو له دې مرسته کول وی. ادارې اخیره کې لیکي کله دواړو ترمنځ کومک ونه کړی شو نو مسلې به هم هغه سی وي او عام ولس به څه بدلون نه محسوسوي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کونډو موجود دی د چا د ژوند ضروریات چې په پینشن پوره کیږي. ادارې وایي د دې پینشن اخیستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلې ده چې ګرانۍ او نور د ضرورت شیان په بلونو کې اضافې له وجې دا پینشن کمی دي او دا د سیوا کړی شي. ادارې مخکې لیکي په تېرو ورځو کې یو سرکاري بینک انکشاف کړی و چې د ملک په لویو محکمو کې د جیري پینشنرانو په نوم پیسې وصولیږي او د هغې شمیر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایي توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شوي خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکنامیک ټایمز ورځپاڼه د امریکا د وایټ هاوس په حواله وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکارې سوزن رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره تړاو نه لري بلکې دا سفر له وړاندې پلان شوی و. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې وایي افغانستان کې خبریالان د یو شمیر خطرونو سره مخ دي. د دوانو لیکنو غټې برخې له منور شاورو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس د اوسنی سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د څو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خولی لیکي د پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس به د خپل دې سفر پر مهال د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې کوي چې پکې به د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستاني خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د یو شمیر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې وایي چې د رواني میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په هسپتال کې دی او حالت یې ښه نه دی. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیسواله وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی دی. بیا د اداره وایي دغه یوازنۍ پیښې نه دي بلکې په افغانستان کې د خبریالانو د محفوظه کولو کمیټې وایي په دې هیواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې 9 خبریالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي چې پکې یو خبریال وژل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټې تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. رپورت وایي دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړ کې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ نیسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو له امریکا خبریدونکو فارم پالیسی مجله لیکي چې پاکستان او هندوستان تر اوسه پورې په غټو مسلو کامیاب مذاکرات ځکه نه دي کړي چې د وړو خوندونو د لری کولو کوشش نه دي کړي. په مقاله کې راغلي چې دواړه هیوادونه باید لومړی د اقتصادي او تجارتي اړیکو په زیاتولو سره اعتماد سازي وکړي او بیا دې د لویو موضوعاتو او ستونزو په حقله خبرې ترې وکړي. تفصیل بشیر گواخ په دې رپورت کې.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په فارن پالیسی مجله کې لیکلی چې اسلام آباد او نوې دلی باید مخکې زردی چې د کشمیر په شان لوی مسلې پر سر خبرې وکړي باید خپل منځي دښمنی ختمې کړي. د نوموړې په خبره پاکستان کې حکومت خلکو ته دا فکر ورکړی چې هندوستان همیشه له مذاکراتو مخ اړوي، بلخوا هند کې خلک دا باور لري چې پاکستان نورو هیوادونو ته یوازې ترهګري استوي. په مقاله کې راغلي چې د روسیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قومي امنیت د سلاکارانو د کچې خبرې ځنډیدل په دې معنی دی چې دواړو غاړو ونه شو کړلی چې له یادو مذاکراتو مخکې خپل اختلافي مسایل حل کړي. په داسې حال کې چې پاکستان او هند څلور ځله د یو بل سره جنګونه کړي او پر پوله یې بې شمېره وارې پر یو بل ډزې کړي دي، د لیکوال په خبره نړۍ غواړي چې یاد هیوادونه ښې نتیجې لرونکي مذاکرات ولري. په مجله کې زیاته شوې چې پاکستان د دې ملک پوز او دغلته مذهبي ډلې وایي چې هندوستان په ناقانونه ډول کشمیر د ځان سره یو ځای کړی او باید چې د پاکستان برخه وي. لیکوال لیکي چې د پاکستان لخوا څلور واره جګړې او ترهګرو لیږلو هم کشمیر له هنده جلا نه شو کړلی. هند بیا وایي چې اصل مسله د کشمیر نه ده بلکې له ترهګرۍ د اسلام آباد ملاتړ دی. پاکستان دا ردی او پر هندوستان تور پور کوي چې په بلوچستان کې ګوتی وهي چې نوې دلی یې نه مني. فارن پالیسی مجله لیکي چې پاکستان کې زده کوونکو ته په ښوونځیو یا سکولونو کې ښودل کیږي چې هند ابدي دښمن دی چې د دوی وجود نه مني. لیکوال وایي د دې پر ځای چې اسلام آباد د نوې دلی سره تجارتي او اقتصادي اړیکې ډېرې کړي د کشمیر پر مسلې پورې نښتې دي. په مقاله کې راغلی چې لومړی باید د هند سره اړیکې عادي کړل شي او بیا د پر لویو مسلو خبرې وشي، خو د لیکوال په خبره د دې کار امکان نه ښکاري. هغه زیاتوي چې پر کشمیر د پاکستان پالیسي هیڅ ګټه نه ده درلودلې، خو بیا هم چارواکو په ملک دننه د اسلام پاله مذهبي ډلو او پوز د خوشحالۍ لپاره ژوندۍ ساتلې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، خبری اجانس اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د دوی د استعمال لاندې د اتو هوایي ډګرونو واک اختیار افغان حکومت ته ورکړ چې له دغې سره بعد افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
اسوسییټډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنګونو او بدامنۍ ځپلی دی او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې اته هوایي ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه $2 بلیون راغلي دي. اسوسییټډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي، ځینې ډېرې غرایز سیمې هم دي چې پکې تګ راتګ دومره آسان کار نه دی او د وسلوالو طالبانو د ممکنه حملو بغیر هم په دغو لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطانزای چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمیر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایي ډګرونو موجودګي ډېر اهمیت لري، له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره یې ډېرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطانزوی دا هم وایي په راروان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلی شي ځکه چې ډېر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي د دغه هوایي ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکړ چې له دغې سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي، او زیاتوي دغه هوایي ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا د دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایي کرښې د ادارې بیان قاسم رحیمی وایي سناسه 113 کورني او بهرني پروازونه هر ورځ د افغانستان په هوایي ډګرونو ترسره کیږي. هر میاشت 15,000 خلک په افغانستان کې دننه د یو خاره بل ته په هوایي لارو ځي او دغه شمیره زیاتیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ،
او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریو خبرونه تا وګسته اوس هم لجمنی سره سم وار رسیدلې د سولې پر لور خبرونه. د مشال ریو د دې اونۍ د سولې پر لور خبرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انزورګرۍ د رول پړه ده. دا خبرونه درته بشیر ګواخ جوړوي او تاسو یې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دو شنبه یا ګل پورزو له مشال ریو اوري.
د سولې پر لور
زه بشیر گواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار یو ښه لاره او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې خزینه انزورګری د خپل هنر له لارې هغه څه وایي چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکنه نه وي. ځینې نورې بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او له دې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په ګڼو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برشونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، که پالیتیکس وی، که فلسفی وی، در کم کار مقصد چی مکالمه قائمه اول وی، داغه زارد ریزلت پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی، او در تشدد پزاید یو بل خبر و آوری، استعماری طاقتون سی دی، یا ایکسپلوریټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی قبول کې دی. دا وو مقصد دا دی چې خلکو نه لیدې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کوم وجه سي دا خلک سي دی انسیکیور سي دی او خپل خپل پزای هر سړی سي دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژوال دی دا انسیکیور سي هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او دسې دغه ته سي دی زانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوشنو کې دی دا خبره یې رکه چې بل څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه وته چې یو بل سره خبره وکړو زیاده د پیژندل ویلې به زیاته سي ما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختمه سي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې څه دي هغه دغه د ټولو بنیادي مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. د هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لارې ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو د تشدد د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نه والټه کول شته په کې، نو څه بل څه شته، رنګونه دي پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انځورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انځورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خوا انځورګرۍ سړو انځورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خوا ته د خزینه انځورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انځورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انځورګری په سوله ییزه توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بې عدالتۍ د حقوق نه مراعت کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډېری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځان اخته کې. لیکن زما د نظره خپله د هنر دا خپله یو غټه جګړه ده خپل د حق لپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي، بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي لاکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه دا درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی، دا غوی د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انځورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تر ځان نشي پټولې.
یو دا چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی آرټ، دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زما نمایشګاه راشي، کړه نشته که څوک غواړي که نه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتله چې زه پر دیوال وکړم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني، اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی، یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی، یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی، او مثلا ډېری هغه موضوعات دی چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي او خپل کړي. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده. او بس مثلا ډېری کارونه مې بیا مثلا په نمایشګاه کې دي، هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
په اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بېلابېلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. اغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپل فوټوګرافي یا تصویر اخیستو لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزونه وخم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ د خلکو مثبت اړخ دنیاوالو ته وخی ترسو مونږ د دنیاوالو ته وخی نړیوالو ته چې مونږ سولېس خلک یو مونږ امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې مونږ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. مونږ سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي. مونږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په هغه فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري دی هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پخوا به پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدل. خلکو به انځورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغازیتی خلک له جګړو ستړي دي نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
ورکوم کې یو ښه پدیده چې دا د یو ذریعہ ده چې په دې کې تشدد ته هیڅ لار نه برابرېږي. یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه سمشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي وی اخلو جنگ جګړه ده. نه یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت کوي. هغه راځي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بیا فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته په پښتانه کې په دې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونی وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. آباد او خوشحاله اوسئ.